ارقامی که صورت میگیره باید ارقام دقیق مطابق
آقای دمید از شما و از آقای صدیقی تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. ز اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بل یو سات خبرونه کې هرکلی کوو. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللی دي. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیرانو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه روچی احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه: ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. جمهور ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو په مخ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې به وي. همداراز افغانستان او متحده عربی امارات به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حملې وکړې. د فاریاب د امنیه قوماندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حملې د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وې، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر هر دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیري وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز په لخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوې او په دریو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه.
یوازې سوء تفاهم دی او محافظ د دې محافظ وو، خو توپک ورسره و، امنیتي ګزمه ورسره مخامخ شوی ده تر څو چې د دې هویت تثبیتېږي او سوء تفاهم منځ ته راغی.
له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتنامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې نه وګړي د نوي زیلانډ په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میا نعیم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکي د بې وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی یې دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي اتل لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوو اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې وبخې د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو خپاره کړل، د څلور څلوېښت نارینهوو او د څلورو ښځو نومونه لیکل شوي وو او دوی دوو نورو نمونه نه لیدل کېدل. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان یالات په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. دا چاودنه د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتری کې په دیره مراد جمالي سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو قمندان عرفان بشیر وایي د ریل ګاډۍ له راول پنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ څخه ووتې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او وروستی خبر، وروسته له دې چې ژېړ واسکټو معترضانو د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه، د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې تصفیوي عملیات وکړل. ژېړ واسکټو معترضانو پرون په دې واټ کې یو ځل بیا بانکونو او مغازو ته اور واچاو. د دې واټ لوکسو مغازو، رستورانتونو او بانکونو نن د هغو زیانونو ارزونه پیل کړه چې د اعتراضونو پر مهال د اور لګېدو په پیښو کې ورته اوښتي دي. د نړۍ دا پرتمین واټ پرون یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل مکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي.
زمون غکل آزادی رادیو ناوری احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنیو بهرنی خبرونه یو وړاندې کړل. ک غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامي افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت خلاصه‌ای دولتی جهت سفر رسمی عازم ابوظبي پایتخت امارات متحده عربی کردید.
د دې سفر د اهداف او ګټو په اړه د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. په هیڅ مو پیږي چې د امارات متحده عربي له وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل پور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ری پلاوي په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د لنګېدو په معنا بللې دي.
کوم یو پرشوري نظام د لنګو موقت حکومت کړه راسي دا په دې معنا چې په حقیقت کې مونږ هر لاس اوسه دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي کده کجکی تر لخرګاه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخاونني ول شي دولتي ادارې به باندې کړي. همداشان مو په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د حملې له وروستي جزئیاتو خبرو. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیس لوبه درې مورزوم پاتور رسیدو په دیاله به هم لن جزئیات درته وړاندې کړو. دوه ونې خبرونه د انصاف پلټه کې ورکشي عزیزان هم په دې خبرونه کې نشریږي لمو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربي اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته تللی. ولسمشر به د دغه سفر په ترڅ کې د ابو ظبی له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحد عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او په نورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی هم ښودلی و. همداشان متحد عربي امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیواد و چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی و. متحد عربی امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحد عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید روف وایي چې ولسمشر باید د هوکړه لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابو ظبی له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخې ته هم پام وکړي. هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، که چیرې وتوانیږو چې ټولنیز او سیاسي اړیکې ښې کړو ګټور به وي او د سوداګرۍ له پلوه هم کولای سو مرستې وکړو، خو تر ډیره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولای سو چې دغه اړیکې ښې ترمیم کړو. افغان چارواکو ته له ویلي دي چې متحد عربي امارات کولای سي د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله متحد عربي اماراتو ته سفرونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدنو دوستانو واموریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوې او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربي امارات یې د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
روابط استراتیجیک په امریکا او په کابل مملکتونو کې په دې وختو کې په ګاونډي وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې، لکه ایران، آذربایجان، امارات متحده او نور. د مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي خېلي. په دې کې هم یو تپوتلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان سعودي او سعودي او قطر په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره په روابطو د امریکا په حوالې کې کومک وکړي.
ویل شوي چې دا سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معارف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده، امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خدا یو ځای زموږ یو ځای سفر کې سیاسي سفر چې وي شاته مجبوري فرهنګي او اجتماعي ده خبره وکړو. نو څه وکړو؟
یعنی ستاسو خبره دا ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادم ته سفر دی. بل
د دې جمهور تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره ښه روابط لري حداقل منځګړیتوب وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې رسول لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع، فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد چارواکو سره؟
درست تاسو معلوم ده چې امارات سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غرد مزد متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ماته جرته زره یعنی امکانات رسته لمه پکې ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدیو چې ابو ظبی ته د ولسمشر د سفر په اهدافو ګټو لاجمل تورمان سره مرکه کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په یاد وزارت کې په لویه کچه د فساد موجودیت ردوي، خو وایي چې د ټټرتبه مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود دي. فیروز الدین فیروز نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دا موضوع نه یوازې ده چې دوی ردوي، بلکې نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی. محمد واصل وصال راپور ورکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په یاد وزارت کې په لویه کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې، خو ویل ښایي د ټیټرتبه مامورینو لخوا په ډېره کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود وي چې مخنیوی وخت ته اړتیا لري.
فساد کلونه کاملا رد میکنم، نه تنها ما بلکې
دی وایي په لویه کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه ووایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي، دا روان دی او ادامه به ولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره یې موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد با اسانۍ گم شوه و دفتن مایی را گم بتانیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزې ته اشاره کوي، وایي ک په دغه وزارت کې فساد موجود و ل نړیوال تفتیش نه به نه وته. نو موږ دغه شنوایي چې په دې برخه کې سوک شک لري، نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولای شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورستر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه خاغلی فیروز ته د متحده عربی اماراتو د صدر اعظم او د دوبی د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په ومه غونډه کې ورکړل شوه. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو نه 3000 وزیران نوماندول. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو، درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې 30% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون رئیسه طیبه زاهدي بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت اړوند ارګانونو او شخصي روغتونونو کې فساد اوج ته رسېدلی او باید مخنیوی وشي.
اگر خود وزارت ساعت عامه به فساد
دا وایي که د عامې روغتیا وزارت مامورین په فساد کې ښکیل نه دي، خو د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او نورو ارګانونو کې فساد موجود دی او باید مخنیوی وشي. دا شند په دولتي او خصوصي روغتونونو کې فساد اوج ته رسېدلی دی.
شخصي و چی شفاخانه های دولتي متاسفانه فساد به اوج خو رسیده.
د اغلی زاهدی په خبره د هیواد په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو نور کارکونکو خپل دندو ته پابند دي چې لامل خلکو ته په وخت سره روغتیایي اسانتیاوي نه رسیږي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو کارپوه ډاکټر محمد لطیف باهر د عامې روغتیا وزارت اړوند بنسټونو کې د فساد د کموالي خبره کوي او د دغه وزارت له چارواکو غواړي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښهوالي او فساد د مخنیوي لپاره په روغتونونو او اړوندو ارګانونو سر زیات کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مونږه ازادي راډیو ناوړه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ډنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو او ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویرشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کېږي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقت حکومتونو سختې ګاللې دي او ترخې تجربه ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
موقت حکومت کله راسی دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل لا سوکه دوباره غوړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سه ملکونه په ډېر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنی دا په دې معنی چې موقت حکومت دوی په ګټه ده د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان نه غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داس یو لنډمهالي ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان جمعې په ورځ ډیورین کرښې ته نږدې په باجوړ قبایلي سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نه سي.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې من حیث یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي. زمون غږ آزادي راډیو ناوري ورزو هلمند ولایت ته د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکی تر لخکرګاه د برښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بند کړي. ویل کېږي د برښنا د هغه لین کیفیت خراب دی چې د کجکی برښنا کندهار او لخکرګاه ښارونو ته رسوي. د هلمند د برښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یعنی ستنو یا د پروژه 50 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، خو د لین کیفیت دومره خراب دی چې د 40 دقیقو دپاره د 50 میگا واټه برېښنا د لیک توان نه لري. په دې اړه نور حال زموږ د خبريال الیاس دای په راپور کې.
موږ د دې بیا سم تطبیق غواړو.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مسولین او د ښار یو شمېر اوسیدونکو د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزی حکومت نه د کجکی د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه بې کیفیت دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه او وسایل بې کیفیت دي چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ول که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل شي او بې کیفیته پروژه تسلیم شي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیان ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې سي په دې اړه موږ چپ نسو پاتې کېدلی. دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې $1,00,000 پر هرې پایې تر لینه پورې مصرفېږي دا ټوله په غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو موږ بې پایه ورچپه کړو نه پرېږدو. په هېڅ صورت موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برښنا شرکت د دغه لویې پروژې په اړه د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برښنا شرکت پورې رسولی دی. د لاریون ګډون کوونکو په مرکز کابل کې د برښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پورې کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت له امله د 40 دقیقو برښنا لیږد توان نه لري. د هلمند والي چې دمګړې د برښنا او جوړونکو شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دی وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح ونه ونیسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نه سي لېږدولی، بلکې لسګونه نوي پایې په هغه سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا حیاتانو همدارنګه د شرکت حیاتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړل چې تاسې ټول شاهدان وئ، د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیمي. نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ته
ولي وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخواني لین کې چې د نږدې 2 کلونو زوړ دی د لشکرګاه او کندهار ښارونو برښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي، خو که بشپړ سي د برښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لیږتوان نه لري. د برښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دامګړۍ د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډیر هڅه وکړه، خو د ډیرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او د حمله هواد بهر د نیوزیلند صدر اعظم وای مشکوک برید کوونکی پر دوو جماعتونو تر بریدونو 100 دقیقې مخکې له ډیر شو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې دي ته هم یو پیغام استول او خو د کیدونکې حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د 3 او 8 کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شوی کې 2 افغاني ول اصل او 9 پاکستانی اتباع شامل دي. که څوم دغه برید د قربانیانو پاړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خبر شوی، خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړي او د سپارلو بهیر بلنه نه پایله او په 3 ورځو کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د ښار پر دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، د وژل شوو کسانو عمرونه د 3 او 8 کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 40 سړي او 40 ښځې وژل شوي دي. 2 نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلي چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې 15 افغاني ول اصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متیو الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یو او یا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږیدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د 9 پاکستاني اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې دغه راز د بنګله دېش، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، مالیزیا، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډلې ایزې وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. هغه 28 کلن استرالیي چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی، لومړی د کرایست چرچ ښار د النور په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانو ووژل او وروسته د ښار بل جومات ته لاړ او هلته هم په ډزو ډېر خلک ووژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ له لارې د حملې یوه ویډیو او پیغام خپاره کړي چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونې شاملې دي. فیسبوک ویلي چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د مشکوک حمله کوونکي لخوا له حملې مخکې دې ته هم د ایمیل له لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن وویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه شامل. مشکوک حمله کوونکي له حملې 9 دقیقې مخکې له ډیر جزئیاتو سیاستوالو او چارواکو ته دا ډول پیغامونه استولي وو.
مونږه ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویلي وو، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې دریمه ورځ هم پای ته رسیدلې ده. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ایرلند د 288 منډو په کولو سره ټول لوبغاړي ورته وسوځول. هغه نه وروسته افغانستان پاڼۍ پیل شو چې په 29 منډو کې یو کس محمد شهزاد آوټ شو. سبا به افغانستان د 138 منډو د ټارګټ د پوره کولو لپاره بیا لوبه پیلوي. 4:30 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به شپږ تفاهم لیکونه په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حملې وکړې. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلیم عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی دی. د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد چې 3 کسان یې ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې 9 وګړي د نوي زیلانډ په کرایسټ چرچ ښار کې پر 2 جمعتونو د جمعې د ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان ایالت په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او وروسته له دې چې ژیړ واسکټو معترضانو د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه، د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې تصفیوي عملیات وکړل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د یو ایرانی روزونکي په ګمارلو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر محمد حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته ویل لدی کار نه هدف دا دی چې افغان لوبغاړي د بایسکل ځغلونې په برخه کې حرفوي زده کړې وکړي. نو موري ویل دغه وختنه د اولمپیک ملي کمیټې سره هم شریکه کړي او هیله مندي چې ومنل شي. دغه فدراسیون وایي د بهرنیو روزونکو تر روزنې لاندې به افغان لوبغاړي معیاري زده کړې وکړي. د ویلچر بسکټبال ټیم په وروستیو سیالیو کې کابل ټیم ته ماتې ورکړه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي په دغو لوبو کې د فاریاب او ننګرهار ولایتونو لوبډلو دریم او څلورم مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ نن په کابل کې د پارا اولمپیک فدراسیون او سره سلیپ نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د بنگلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جمعتونو له ورستي برید ژوندۍ وتل خپل هیواد ته ستون شو. د بنگلاديش ټیم کیپټان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویل چې یوازې دومره ویل شي چې دوی ډیر خوش نصیب وو. د بنگلاديش د کرکټ ټیم لوبغاړي په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جمعات ته په نوتلو ول چې یو وسلوال پکې پر ټوله شو یو کسانو ډزې وکړي. په دغه ورځ په 2 جمعه ماتونه کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسانو وژل شول او 30 نور ژوبل شول.
ناجی صاحبی د نن ورځې ورزشی خبرونه وړاندې کړل. په همدې سره زموږ د نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي. راتلونکو نیم ساعت دوه ونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بری دي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د عبدالهادي په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې د ده وراره د ملي اردو منصوب و. څو کاله مخکې له مخالفینو سره په جګړه کې شهید شو او حکومت حکم وکړ چې د ده کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ورکړل کېږي. او د کاپیسا د والی ویان ښاغلي قیس قادری وویل چې د دې موضوع ټول کارونه نهایي شوي او د نوي کال په لومړیو کې به د شهیدانو کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
نوم یې عبدالعزیز دی، یو افسر د اردو ملي یم، د اردو ملي د شهیدانو د وارث یم.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا دی صاحب چې د آزادونه چې د جمهور رئیس امر کړی و چې شهدا و ته یوه ځمکه په ولایتو کې ورکړی سي، مونږ د وردارای محل نه دغه اسناد موجود له کاپیسا ولایت ته، بیا کاپیسا ولایت د کوهستان د لوبړي سي ته ولیکله شاروالي ته. هلته چې یو ورځ دغه اسنادونه د څلور کاله کېږي چې هلته د اسناد ارتباط شعبې کې قید شو، بېرته دغه حساب معلوم نه شو چې مونږ ته دغه حصې اول ته ورکوي، دغه مځکه ولایت ته ورکوي که نجراب ته ورکوي، هر چېرته چې راکوي وختونه همداوړه چې دغه معلوم شي چې چېرته دغه زمونږ مشکله کېږي.
دغه شهید څوک دی؟ تا سره څه تعلق لري؟
دما وراره وا وکیل شرعي وکیل زي محمد استاد نومیده، دغه تګاب د تاسو په تګاب کې د ماين د انفجار په اساس کې شهید شوی وو.
څنګه شهید شو؟ څه کار کولو؟
برېدمن د اردې ملي وو، د ماين په انفجار کې د دفاع په صحنه کې شهید شوی وو.
نور حقوق خو یې ورکوي، میاشتنی حقوق
وو، دغه ماشین د ماشین کې وو چې هغه معلولین ورکوي، وو دغه ماشین اوس نظر په کوم ہدایت راکام سو خو راکئی خو متادغه ځمکه مسله پاتې شو.
د ځمکې تاسو ته په کوم ځای کې خودلې و؟ نجراب ولسوالۍ کې خودلې و.
نجراب کې صرف د نجراب د ولسوالۍ خلکو ته خولې و، نور خلکو ته اړ یو ته خپل ولسوالۍ کې خو ځکه چې ځمکه د غاصبین غصبې د دولت زور په نه کړی د غچلو خلکو کې چې دمون اسنادو راتللی وو لکه چې دنی بیرته اخیستی نه شو، اوس دغه اسنادونه مو بیرته ولایت ته یوړله چې دغه والي صاحب اوس ووایي چې دغه خلکو ته په باره کې څه تصمیم لري. دغه نور ولسوالیګانو چې دننه ولایت کې ویلي وو چې یوه ځمکه ده هغه شرعي مسله یې.
خو که بله ولسوالۍ کې ځمکه درکړي هلته خوشحاله استئ؟
اوس دغه نجراب کې چې ورکي خوشحاله یم چې وچېرته چې ورکوي چې ورکي.
نو والي صاحب ته خو به تاسې مراجعه کړي؟ والي صاحب څه وایي؟
مراجعه مو وکړله صاحب، مراجعه مو وکړله صاحب، بس دغه عادي خلک خو نه شي تللی. والي صاحب ته هم دغه زمونږ اسنادونه بېرته د اسناد ارتباط شعبه کې قید شو.
هلته خو به د شهیدانو د معلولینو کوم ریاست یا مدیریت خو به یي هغه څه
شته صاحب؟ هغه ته مونږ مراجعه وکړل، هغه ویلي چې دغه د ولایت کار دی چې چېرته تصریف نه شي، مونږ دې کې دغه نه لرو، دا خپل تصرف نه لرو، دا د والي د ولایت فیصله ده چې چېرته تصریف نه شي.
د نورو شهیدانو فامیلونو ته ورکړي د ځمکه؟
دغه سي اول ته او سي دو ته دغه کوبرنانو چې د کاپیسا دغه درې ولسوالۍ ته تر اوسه نه ده ورکړي، صرف د نجراب او د تګاب څوک واخیستل هلته نجراب کې ورکړله دوه کاله مخکې، یو کسم بند شوی و، اوس بېرته خوشي شوي دي چې مونږ مراجعه وکړله ولایت ته چې کاغه نجراب کې ورکوي چې رایې کې خل د تګاب او د نجراب د ولسوالۍ شهیدانو معلولینو ته هغه چا چې مراجعه کړي دي هغې ته ورکړي وو پروسه کال نجراب کې. دغه د سې اول سې دو یو څه خلک پاتې دي چې دغه ځمکې ته ماتل و، د سې اول اوس چې دغه خلکو په باره کې څه تصمیم نیولي دي چې دغه مشکل
خاصتا مشکل به مطرح کړو د والي صاحب سره یا کوم بل مقام سره به مطرح کړو.
که داسې وشي چې زه ورکړم چې نه اسناد وګوري، کېدای شي هغوی ولسوالۍ باندې بیا ولیکي د جراب په ولسوالۍ باندې د شاروالۍ چې دغه نمره دا سړي ته ورکړي.
مونږ کوشش کوو چې تا وغواړي.
ډېر خوشحاله یم، خدای مو تاسو ولري.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والی لویاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه. جناب قادری صاحب د عبدالهادي په نامه یو کس د کاپیسا ولایت نه ټلیفون کړی چې دا د احمد رشاد وکیل دی. احمد رشاد د ملي اردو یو سرتیری او چې هغه شهید شوی و، لیکن څو کاله مخکې دوی ته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شو، لیکن کلونه وځي چې دغه ځمکه دوی ته حاصله شوې نه ده. ستاسې نظر مو غوښت.
سلامت هستی. البته تاسو نه مننه چې دغه رقم ستونزې تاسو د خپل د رسنۍ طریقه انعکاس ورکوئ او وروسته د دې من په احترام سره ویلی شو د عبدالهادي په نوم چې څوک مشکل لري. دا یوه معضله وه چې زمونږ ولایت کې البته راپېښه شوې وه. دوی ته یې شرک منظور کړ د احمد بیګ ټپې سر کې د ولسوالۍ د نجراب د کاپیسا، او دا د کلونه په درپدی خو نه پیګم چې ستونزه وي. دا نمرې توزیع شوه هغه زورواکانو ته او هغه البته واسطه دارانو خلکو ته دیدیو په حق کې جفا وشوه. د اداره محلی د کاپیسا د کې حلزل د پخوانم وکړي او چون نتیجه بخش نه وي ورسته د څوک چې رهبری کې د کاپیسا ولایت البته په نوم د عبداللطیف مراد نوای ګمارو شوی دی. البته تقریبا یو کال کېږي دا چې ورځ نه راغی. دا معضله ورته هر حکومتداري کې چې د اقدام کود یوه معضله دا وه همیشه مختیرات الله. بالاخره د تصمیم اونی و چې از مرکزی حکومت نم کمک و غالی و او زین مسئولین چه دیگه زیده خلوات دیوتا دیر و پناست و سره دیوتا اول حلا را پیدا کی، ولی که کم زای حال تا نشته حد اقل یو بدیل زای رو تا نظر کنی وشید. وروس تا دی جلسو من وطوانی دلو چه دریس و جریب زمکه احمد بیک تا پیسر که در نجاب و رسوالی که تزبیت اکرو او دا دریس و جریبه من ریاست شهرسازی ته هدایت ورکول شو د اداره محلی کې کاپیسا خلخوره چې هر ساجل د دې خط اندازی د دې موقع اداري پروسیجرونه په مراحل کې او آماده د توزیع شهیدان او وارثین ته کې چې من داد ورکو ډیر زربه اند نیوی کال کې من به افتتاح ته راغیزو او نمره به توزیع کو او تاسو د رسنۍ د خوانم بیا میا زری بیا د عبدالهادي نوم په نامه ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله رای بشی د خپل نمرې به توزیع ورته شي او دا مشکل ته یو ډیر خلاره حل پیدا شوی ده.
جناب قادر صاحب ډیر زیات تشکر کور ودا
تاسو نه مننه. سلامات
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي لا آزادی رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو شو عزیزانو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. خوشحال یم چې د دې اونۍ د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او دغه خبرونه تاسو ته زنن طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو کسانو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم عزیز یا دوست پیدا کړي او یا د هغه په هکله معلومات لري، او رس به هغه پیغامونه خبرو کړو چې تاسو ګرانو اوریدونکو د خپلو ورکوسو دوستانو د لټې په منظور د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. بعد از دیر رو کارکون بتایید اول سلامون رو رانی کنم و هم در خبر روزگان و نایت احراود و نسواله سخه کنم. آقا سره چی پتیر دو شما بانده خبری کولی چسما در پینزو کال و زی و رکلی هم پیشه با گنگای دی تو غرو کن دی آقا لک فیداسه و دی روزگان و نایت احراود و نسواله سخه خبر کنم. ما نو مصطفى دی، ما داشت مهره دی، زنگ دی رتو خفلار دی 0202 50 1 2 5 0 2 5 0. هم دیش میره توی زنگو خی ازی از مشتره دلتا یو زایدی نداد اختل زی بوزی کپ لاری او کبل کریب دور موقع نمیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. دزادی ردو کارکون در طول تو سلام وان ما در سلام از در کندوز در ولایت قلعیزال در ولسوالی است سر خبری کم یو ورور در دل و پراول بانی یو پیغام پریشو در دزادی ردو تا چیز ما یو آما زمان نکای یو چا تا پو بخشش ور کرده و چا آقا دو ورونو د تیرې دی ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک شوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغ اوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 شماره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 دغه زما شماره ده که دغه ورور زما ږغ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي د خدای په امان سلام
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته کشمن تراخیل یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه البته یو کس په نامه د مسعود خورمی ما ته زنګ وهلی و لې شپه کله مخکې راغلی یم ایران ته او دلته زنداني وم اوس له زندانه خوش یم او نو دوستانو نه هېڅ معلومات نه لرم که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي نو ما ته دې زنګ ووایي زه به د خورمی صاحب شماره ورته ورکړم زما ټلیفون شماره ده 0 0 9 1 1 1 صفر یو بیا شماره تکرارم 0 0 9 2 1 2 1 صفر یو خدای په امان
السلام علیکم او ارست راخلم د دې سابز نه دلته یو کس دا د امه چا په نوم باندې چې په دې ورځ کې بیا هم پیدا شوې ده دلته ډیر دي کده هر چا خپل خپلوانی د شماره درې زنګ مو کې 0 0 1 1 0 0 بیا شماره تکرارم 0 0 3 0 2 1 2 1 0 0 د خدای په امان
ګران اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د کومچا کومرک عزیز یا دوست پیدا شوی او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې
بله السلام علیکم زه بالقیم لسمال د پراد ولایت بالا بلد ورسالی د گرانی د کلی سره ستای سره پلان کې موروره زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه سکاله عمر دی او د شپږ میاشتې کیږي چې نظر کسو دی چیرې دی زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د فضا د معلومات لري ورور کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي 900000 افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوه شپز اته شپز شپز ده ازادی راژیو چخه دیر ازیاد امنه نه چیز نش پیغامون اخبره ای.
السلام علیکم. زر ریزمنگل میناناکی اما ده نگرهار ولید ده بیسود اول سالی ده راجولو کلی و سیدون که اما یو دو کلمه چې زما یو د تر زوی را چې نکیب الله په منډه را نظر کښوي دا کار چې معلومات وینو په دغه شماره دی ماته زنګ وخی سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس شماره یو زلبیا وای ما سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس کار چې معلومات دی مهربانی هغه دی ماته زنګ وخی.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نه یې د ولسوالۍ د شرشرک د سیمې خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه دی سینګړی سړی دی دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. دا اویا کلو تر شاوخوا به یې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلی یا د مرګ یا د ژوند درکې وسی وهیم موږ ته دغه لمبر باندې زنګ ووهي. صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه یو ریډیا وایم صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. هر مسلمان سره چې معلومات وي موږ یې په دغه لمبر زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګو ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام ثبتوم. زما یو د کاکا زی دی د حسن الله په نامه دی د رضاګل زوی دی. د تیر اوړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزني په ښار کې د کار د پاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزني د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څه وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړې او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي نو مسلمانۍ د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه اویا او نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت. بله شمېره د تلیفون ده صفر اووه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اووه سوه شپږ پنځوس. که چیرې څوک معلومات لري په دې اړیکه دې زموږ سره تماس ونیسي. د ازادۍ راډیونه ډېره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبد الصمد خسر د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبرې در سره کوم. وروره زموږ یو سیاه پیغام پرې شوی څو عمر مخکې چې رزګۍ نویږي د ناوی ولسوالۍ د سیمې لوی خرابات د یو غاښې شین دی په صورت دا چې میانکته سړی دی ډېر د کرزي په څلور کاله شکېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی نو وچا دې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره هر چا کلی دلی یا هغه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سړی زموږ آواز اوري نو سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نهه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. یو ځل بیا انتخابوم شمېره صفر اووه سوه نهه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. بله شمېره مې د صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس. یو ځل بیا د صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس. تاسو دغه مو یو غږ چې دغه بیا یو ډېره درنه شیرني لري. هر چا معلومات راکړي. ستاسو د ازادي راډیو د همکارانو او د اورېدونکو سره یو جهان مننه. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي ریډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته. دا زما د ټلیفون شمېره ده. پر دې ما سره زنګ ووي بس. نو دا زما د ټلیفون نمبر دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري حال راته راکړي شیرینې هم ورکوو مهرباني.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. وگران مسلمانان اردو میں خبر حفیظ عبدالرزاق یوزی نصرت اللہ نصرت کے نصرت اللہ جی پر نصرت کا مشہور ابھی تقریباً رکھتے ہوئے ولسوالی عمر تقریباً سال ابھی خطرناک گردی بھی اور جنی علم زخون کی دیا گی طالب العلم بھی او ډېر چالاک او بېداره هلک دی. هر مسلمان ورور چې په هکله معلومات کوي پر دغه نمبر دي تماس ونیسي. شیرینی ورکول کېږي صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارو صفر اووه صفر اووه یو درې اووه
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پرو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده. یو څه د اعصابو مشکل لري. انباران ایوبي نمیر د دې میاشتې کې د پوره زه فورک ته سوم جلال زای ده. که د هر چا څه درک دي یا د خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
سلام علیکم. ریڈیو د خبروال کارکوونکو ته په خپل نوبت سره ډالۍ کوم. ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کانزروي د حمدالله په نامه دی. د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خواجهمل د کلي اوسېدونکی دی. که دوی زما غږ اوري یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري لطفاً د انساني مهربانۍ له مخې دي زموږ سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. د ټلیفون شمېره حفظ ځلې بیا تکرارم صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم. مجابه تو لوکر کون ته جما سلامونه. زمنګ اورور احمد جان ولد حضرت جان د وزیر او شدن کې سپیلن په چانتله کې سکونت کې او هر څه ته معلومات دي او یې پیژني. نو په دا شماره د منتزنګ 70 اتاویا اته سوا اتاتیا یو شپته نه هکلی. دا به تاسو غته مهرباني وي نمبر.
بله السلام علیکم، زه روز محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلي اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، یو مې اشه دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی. همدارنګه یو مې اخشه دی چې ورسره یو ځای نادرکه سوی دی، سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومان دی ګلولي افغان ولي. دوی هم دا درې کاله کېږي د کوره نادرکه سوی دی. چې هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0002205
زه په تاسو سره راځم چې ژوند ولسوالۍ د لاله اباد منطقه سره سر په تماس کې یو رښتوی کس لرو. په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې د کور وڅلې نه درک دي چې چرته نه لري. په پلان موبایل هم دا پیغام په د ازادي راډیو کې شې دی. نو کاورېدلې چې دی اورېدلې اخرت نه لري. وښه دا هغه دې سر نه خواهش دي چې دا از ما پیغام نشر کړي. نو هر څه په پیدا کوي په دغه نمبر دی زنګ ووي 0800 800 802. بل نمبر دی 0800 800 804. دا دوه نمبرونه دي. دا سا یو ته چې زنګ ووي بس نو دا به ډېر د دغه ثواب چې ستاسې بم ثواب ونه شي خدای پاک خیرونه درکړي. مخصوصونه علم
سلام علیکم، زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالې نه تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کال نه درکته وای دا د مری زه دا عبد الرحمن نیمه ده. ما دا نه شماره ده که څنګه ورور شما معلومات ما ته راکې زه ډیر ما کا مې لري نه وای کنه. په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه دا نه شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم، د غزنی ولایت چې می کمال سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلې ده. اسکندر زوی ده د 15 کال کېږي چې کللې ده. هر چاته معلومات وی او لا اسلامي خښت لا مخفل هوادواله ته هر مخفل لولانه ته معلومات وی په دوغه شمیره دي زنګ راته وایي. لارې مرد او مورې ژوندې ده غدې چې دیگر خونده هم لطفاً ته دغه شمیره دي زنګ ووایي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور سلور شپاک سلور و سپر دی لطفاً پا دیش میره دی ما تا زنگو ویگی او هر مسلمان او گره لاتای پخپل دی مغا گاروی لطفاً پا دیش میره دی مک تا زنگو ویگی دی تی خپلو خپلو خپلوان توک دیر جگرخونه دی اخپل موری دیر جگرخونه دی که دی پخپل هروی زنگو وی با سلام
قدرمون اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې پریښیو نو تاسو د هغه عزیزانو او دوستانو د پیدا کېدو په هیله چې تاسو په لټه کې یاست د نن ورځې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي خو یو خبره په یاد ولرئ چې کله چې غواړئ د خپل ورکسیوي عزیز په حق له پیغام ثبت کړئ نو لطفا لومړی خپل نوم او بشپړ آدرس او وروسته د هغه ورکسیوي عزیز پوره نوم سن او ځینې نښې نښانې ذکر کړئ چې پیغام مو بشپړ وي تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله ښه چاره
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غد تن کای مینه نغ مراتا گیگی نن
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ها غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن شاری راتا سم شاری کبھی بھگن شاری راتا سم شاری کبھی بھگن شاری راتا سم شاری کبھی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن